السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د مازیګر سلور بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2013 کال د سپټمبر 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 219 پروګرامونه ټولنه او سختريزي او د دې سره سره د سولې پر لور هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا چارواکي وایي سږ کال په چترال کې د خودکشي د لس پیښې رپورټ شوې دي د پاکستان چارواکو ویلي زیات امکان دي چې راتلونکي کال به له پاکستانه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم شي او په ایران کې په پوځي پریډ په برید کې سلیریشت کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د چترال ضلع انتظامیا وایي چې په سیمه کې د بیروزګارۍ او غربت له وجې په لسګونه ځوانان او جنکې خودکشي کوي د چترال ضلع ناسم حاجي مافرت شاه تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې تېر کال د 1.5 نه تر 1.5 پورې او روان کال 1200 تنو ځانونه وشلي چې پکې زیاتره زده کوونکي دي په چترال کې د خودکشیانو د پلټنو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده چې پکې نفسیاتي ماهران هم شامل دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هند له پاکستان سره د مذاکراتو نه کول لپاره پلمې جوړې کړې دي نوموړي د خبره نن د قطر په دوحه ایرپورټ خبریالانو ته لاغیر وسته وکړه چې هند په نیویارک کې د هغه هیواد او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ملاقات منسوخولو په اړه اعلان وکړ شاه محمود قریشی زیاته کړه
ماته ډیر افسوس شو چې په کوم ډول هندوستان زموږ د خیر سګالۍ پیغام خپرولو وروسته انکاری شو موږ دیانتدارۍ سره په دې خبرو پوهېدو چې د ټولې سیمې ګټه په دې کې دي چې موږ ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې هوارې کړو خو هندوستان د سټیمپونو پلمه جوړه کړه او له خبرو انکاری شو
د هند خارجه چارو وزارت ویان رویش کمار تیر ورځ په نیو دلی کې ویلي ول چې د هند او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو د ملاقات د منسوخولو وجوهات په دې نيستي او کې د مبینه پاکستانی وسلوالو لخوا د هندي سرتیرو وشني او د پاکستان لخوا د غوښلو ډاک ټیکټونو جاری کول دي چې پکې د هند په وینا د ترګرو ترګرستانه شوې ده د خبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي که د پاکستان حکومت د پولیو وایرس ختمول لپاره خپل اوسنیو هڅو ته دوام ورکړ نو زیات امکان دي چې راتلونکي کال به له پاکستانه د پولیو ناروغي په مکمله توګه ختم شي ډاکټر اکرم شاه چې د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي دي نن مشال ریډیو ته ویل د پاکستان حکومت د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره هر کال شاوخوا 1.4 کروڑ روپۍ خرچ کوي
دا کل مونږ سره د مونږ په صوبه کې صرف یو کیس رپورٹ شوی دی 400 نه او هغه الحمدلله هغه ماشوم فولی ویکسینیټډ دی نو آل دو چې دغه د سټول نه کوم دی نو مونږ سره وایرس خو راووته خو ماشوم کې چې فالج دی نو اپا کې پاتې نه شو په غون پاکستان کې دا ټیم مونږ سره ټوټل 4 کیسه په دې کال کې رپورٹ شوی دی
ډاکټر اکرم شاه سیاتوی په 2013 کال کې په پاکستان کې د پولیو درې سوه شپږ کیسونه رپورټ شوي وو بلخوا د ګل پارس په پاکستان کې د پولیو ضد کمپین پیلېږي او د لړکې نن د 400 پلوي هسپتال کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د 400 امیر او د تحریک انصاف ګوند غړو د مهم پرانسته وکړه پاکستانی چارواکي وایي وفاقي حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم معیار ښه کول لپاره شاوخوا 4 ارب روپۍ خرچ کوي د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې بیان په حواله لیکلي چې د سکولونو تعلیم په برخه کې په 950 منصوبو کې 15 مکمل شوي دي او د 100 پرایمري میډل او های سکولونو معیار ښه کولو کارونه دوام لري د پاکستان د ریلوی وزیر شیخ رشید ویلی د ریلوی شوبې خکولو په مخه به 30,000 نوي کسان برتی کوي نوموړي نن په لاور کې خبريالانو ته ویل ریلوی محکمې ته په بیړني توګه د 10,000 ملازمینو ضرورت دی او د لړکی وزیر اعظم ته د نوو برتیانو لپاره یو درخواست لیږلې ده د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه د پاسه 1,200 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي د دې وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل تېره شپه مشال ریډیو ته ویل په بیرته تللو کسانو کې څخه د پاسه 1,200 له ایران ستانه شوي احمد میاخیل وایي د راتلونکي اکتوبر میاشت په لومړۍ نیټه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغان پلاوی پکې هم ګډون وکړي د افغانستان په فاریاب ولایت کې د ماینی بچاودنې درې ماشومان وشلي او شپږ نورې زخمیان کړي دي. د فاریاب د والی بیان احمد جاوید بیدار تیره شپه مشال ریډیو ته ویل دا پیښه پرون مازدیګر په شیرین تقاب ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په ایران کې په پوځي پریډ په برید کې څلیرشت کسان وشل شوي او درې پنځه زخمیان شوي دي. سرکاري خبري ایجنټس ایرینا ویلي نن په جنوب مغربي ښار اهواز کې وسلوالو پر پوځي پریډ ډزې وکړې. ایرنا د یو سړي چینی په حواله زیاته کړې چې وسلوال د پوځ په جامه کې وو. هغه ځای یې په نښه کړې چې پکې ایراني چارواکي د 1980 لسیزې له عراق سره د جنګ کلنۍ غونډې لیدلو لپاره ورغونډ شوي ول. د ایران او عراق ترمنځ دا جنګ د 1980 کال نه تر 1980 هغې پورې وو. ایرینا د یو چارواکي له خولې ویلي د برید په متاثرو کې هغه ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د دې پریډ لیدلو لپاره ورغلي ول. بلخوا نیم دولتي اجانس تسنیم ویلي په پیښه کې د انقلاب ساتونکي ځواک لږ تر لږه 8 غړي وژل شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په خپل دیو تازه رپورت کې ویلي چې د شرابو نقصانده استعمال یوازې په 2018 کال کې د 1.5 لک نه زیات کسان وشلی دي. په صحت د شرابو سکلو د اثراتو په اړه دا رپورت په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې خپور کړی دی. په رپورت کې د ورکړل شوو شمیرو له مخه په تیره یوه لسیزه کې په روس، مالدوا او بیلاروس کې د شرابو سکلو په رجحان کې کمی راغلی دی. د ډبلیو ایچ او مشر ډاکټر ټیډروس ادانوم وویل چې د شرابو سکلو سره تړاو لرونکو مرګونو کې هر دویم بخنه غواړم هر دریم او سلورم کس سړی دی او زیاتوي چې ردی لوجې ګڼ شمېر خلک دایي کورنۍ او ټولنې ډېرې اغېزمنې شوي دي. د خبرونو پای او درته زموږ همکار د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 115 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 122 روپۍ شل پیسې او 122 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 145 روپۍ دیرش پیسې او 145 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ او 43 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ لس پیسې او 33 روپۍ دیرش پیسې. یو افغاني 1 روپۍ اویا پیسې او 1 روپۍ دوا اویا پیسې او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په جوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیرش او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 22، په جوب کې به زیات نه زیات 3 دیرش او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پښتونخوا په غرایز سیمه چترال کې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې 200 کسانو ځانونه وجري دي چې ډېرې پکې خزې دي. د روان گل پورس په خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي.
نوست تقریبا د علماو دا فتوا ده چې دا بالکل جایز دي، څه نقصان هم نشته دي بلکې فائدې سرګند دي. دا بالکل جایز دي، ټیک دي، موږ خپلو بچو علم ورکو
او اونیس پروگرام ټولنه او سختریزی هم لرو.
هغه ټیم کې د سختریزی د سوچ هم منتراغه او دا چې لیکنه وشو او دا چې خلک منتراغه چې هغه دا سوچ کې چې موږ د طاقت په ذریعه خپل مسالې حل کړو.
د مشال ریډیو ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا په غرایز سیمه چترال کې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې 200 کسانو ځانونه وجري دي چې ډېرې پکې خزې دي. د چترال ضلع چارواکي وایي په دغه اړه د صوبې حکومت خبر کړی دی، ورته خواست کړی چې د ځان وجنې یا د خودکشۍ پر پیښو دې څېړنه وکړي او سیمه کې د تعلیم، روزګار او روغتیا په څانګو کې د پرمختیا لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیرینا.
چترال د خیبر پښتونخوا غریزه او د فطرت پرنګونو خيسته سیمه ده، چرته چې د تیر سمودینه د خودکشي یا ځانوجن پیښې ډېرې شوې دي. د چترال ضلع ناظم حاجی مغفرت شاه بیگا مشال لیډو ته ویل په کال 2018 او 2013 کې په سیمه کې ل ډېر شو ډېرو کسانو ځان وجل دي چې ډېری خزې دي. نوموړي زیاته کړه روان کال د خودکشي 12 پیخي رامنسته شوې دي.
زمونږ خلک چې کوم ځای کې نه جنګي علي کنټرول او اډوكيشن کې خته اوس دا زمونږ اډوكيشن چې کوم سیستم دی دا د دې ضرورت پوره کوي یا نه کوي. بل دا د دلته روزګار مسلې دي. اډوكيشن کې بي اي کې ام اي کې فسي کې خنه نه کوي منډه تړه کوي د سلور سلور کلومتر سکولونو ته ځي بچي هغه نه پاتې چې دا رزلټ یا بل څه کې بیا کې خامخا ډیسایډ کوي نو دا مې شته پکې رپورټډلی تقریبا د 30 پلس 30 پلس 30 پلس 35 او 2017 18.
د ضلع ناظم وویل چې په دغه اړه یې صوبایي حکومت ته خواست کړی دی چې د پوهانو یوه ډله سیمې ته ولیږي او په دغه اړه پراخه پلټنې وکړي. په پېښور کې د روحي رنځونو متخصص ډاکټر میا افتخار حسین وایي چترال لرې پرته سیمه ده چرته چې د روغتیا، تعلیم او روزګار وسیلې پوره نه دي او ښځې کیدی شي ځکه خودکشۍ ته مایله کیږي چې د ټولنیزو دودونو له کبله د خپلو پټو جذبو او مایوسو څرګندونه نشي کولی. نوموړی وایي
مین ډومینیټډ سوسایټی ریسټرکشنز ډېر زیات دي وغی کې پاورټی هم راځي مال نیوټریشن هیلت هم راځي دا انټریکشن دی خپلو کې د جینیټک بایولوجیکل انوایرمنټ او د پرسنلټی یو پکې امپلسیویټی وي باز چې هغه پرسنلټی پرابلم وي پټه خبره باندې ډېر زیات مشتعل شي او ډېر زیات غوسه راشي دا کمپټیشن هم زیات دی سټڈی برډن زیات دی زم سکوپ دلته کم دی دا ټولې خبرې مطلب دی چې یو ځکیږي.
د یادونه وردا چې په چترال کې روان کال د اگست په میاشت کې دریوز د کوونکو هغه وخت د خپل ژوند خاتمه وکړه چې د لسم جمعات په امتحان کې په کم نمبرو بریالي شوی وو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې په چترال کې د خودکشي د پیښو د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې. په دې کمیټه کې د ډاکټرانو په ګډون د نفسیاتي رنځونو پوهان هم شامل کړل شوي دي. د کمیټه ل خپل کار نه دی پیل کړی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو د پاکستان د هند لخوا د دوه ملکونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچ د امریکا پر نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې په سنډه کې کېدونکې ملاقات په منسوخولو د افسوس څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې هند لخوا ملاقات د منسوخېدو لپاره وړاندې کړل شوي وجوهات په مکمله توګه بے ترتیب دی. د ذکر دا چې هند خارجه وزارت ویان راویش کمار ویلي چې د دوی درې امنیتی سرتیری په پاکستان کې فعالیت لرونکي وسلوالو ډلو وجلې دي او تدې ترڅنګ پاکستان د تراګری او د تراګرو په اعزاز کې د ډاک ټیکټونه هم جاری کړي چې خای پاکستان خپل لار نه دا بدل کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
تیر ماخستان د پاکستان خارجه وزارت په خپل جاری کړي او بیان کې ویلي د هند امنیتی سرتیرو وجنې پیخه د یاد ملک د مذاکراتو لپاره رضامندي خودلو نه دوه ورځې وړاندې را مخې ته شوې وه او پاکستان هندي چارواکو ته په ډاګه کړي وه چې پیخې سره هیڅ تعلق نه لري. په بیان کې ویل شوي چې د کشمیر په حواله سره د ډاک ټیکټونه د 25 جولای ټول ټاکنو نه وړاندې جاری کړی شوي وو او تحریک انصاف ګوند د هغې وروستو په واک کې راغلی دی. په بیان کې زیاته کړی شوې ده چې په ټیکټونو د هند د واک لاندې کشمیر کې شوې د انساني حقونو خلاف ورزیانې په ډاګه کړی شوی دی چې په حق لای ملګرو ملتونو د روان کال په جون میاشت کې راپور هم جاری کړی وو. د ذکر دا چې د هند خارجه وزارت ویان رویش کمار ویلی ول چې د دوی درې امنیتی سرتیری په پاکستان کې فعالیت لرونکو وسلوالو وجلی دي. د ترڅنګ پاکستان د ترهګرۍ او ترهګرو په اعزاز کې د ډاک ټیکټونه هم جاری کړی دي چې خای پاکستان خپل لار نه ده بدله کړې. پاکستان د روان کال په 23 جولای د حزب المجاهدین کمانډر برهان وانی او د هغې د دوه ملګرو د عکسونو والا شل خصوصي د ډاک ټیکټونه جاری کړیو. پخوانی سفارتکار او د بارانو چارو کارپو بیرستر زاید سعید وای خپل منځي ملاقاتونه او مذاکرات د دوه ملکونو په ګټه دي نو هند له پکارو چې د دې موقع نه یې فائدہ پورته کړي وي.
امریکا زور چولې دي چې تاسو پاکستان سره خپل چې معاملات دي د حل کړي او موږ ته ویل دي چې تاسو دا پرابلم خپل حل کړي او انډیا د باو په وجه مخکې وې چې میټینګ کوو خو دې ډومېسټک اپینین دا سده چې الیکشن را روان نو اگی پیسفل ریلیشنز نہ واڑی یو ٹرن واپس کا نیگوشیشنز نہ کئی کشمیر اور نور ایشوز والے نو کشمیر خو بلا گرم شی ورتا چے ریزسٹنس تیز شی نو بیا باوی پٹربل کی
دو یادونی دا چے چلی رشتم ستمبر نا پ نیویارک کی شروع کی دون کے د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډه پڅنډه کې هند دوانو ملکونو د خارجه وزیرانو ترمنز ملاقات لپاره رضا شوی وو کوم چې چلی رش ساتو کې دننه بیا منسوخ کړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ټویټر د لارې ویلي چې د هند دغه فیصله مایوس کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی چیرته چې به نوموړی خپله وینا کوي او د بیلابیلو ملکونو د خارجه وزیرانو سره به لیده کاته کوي. د شاه محمود قریشی د دې سفر په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ته مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دفتر خارجه په وینا چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د خارجه چارو سکرتر تهمینا جنجو سره د ستمبر په 23 نیټه شوري کېدونکې د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره بیګا د شپې امریکا ته روان شوې ده. د بیان تر مخه د ستمبر په 29 نیټه به شاه محمود قریشی په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په غونډه کې خپل وینا کوي او دارنګ په دې موخه د چین، روس او ترکیې نه علاوه د ځنی نورو ملکونو د خارجه وزیرانو سره ویني او لذیر واشنگٹن کے لیے پاکستانیانو سرا ہم ملاقات کوي. لمشال ریڈیو سر خبروں کی پپی خبر کے دا بہرانو چارو تجزیہ کار ڈاکٹر فخر الاسلام دا خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی دا سفر پاڑا ہوئے د دفتر خارجه په وینا په دې سفر کې به شاه محمود قریشی د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکې د خارجه وزیر مایک پومپیو سره هم ملاقات کوي او له دې وروسته به په 3 اکتوبر خپل وطن ته ستنېږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د راتلونکي ګل د ورځې یعنی د 23 سپتمبر نه با په ټول ملک کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین په باقاعده توګه پرانستنن د خالی په ورځ د 400 په لوی هسپتال کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د 400 ضلعي امیر مولانا محمد هاشم او د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي فضل شکور خان وکړه. روان کال په ټول پاکستان کې د پولیو سلور کې مخې ته راغلی دي چې پکې درې بلوچستان سیمې او یو د خیبر پختونخوا د 400 ضلع نه دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه شبیر احمد جان راکوي.
راتلونکي ګل دروازه نه با په ټوله خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د روزانه کمپاین پیلېږي چې پکې به خوشا په ټوله کو هغه ماشومان ته چې تر 15 کال عمرونه دي ورته به د پولیو ضد ساسکي پټینګ امنیت کې ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې یا ای پی آی او چارواکي ډاکټر محمد عرف مشال لیډو ته د دغه کمپاین په حق لوویل
باقاعده زموږ کمپاین چې دی دا به د 24 تاریخ نه به شروع کیږي د پیر دوره دینه او بیا به درې ورځې چې کوم دی هغه به ټیمان زی کور په کور او په سلورم ورځ باندې بیا زمون کې چې اکټیویټیز وي داسې ماشومان چې هغه پاتې شوی وي زمون داسې یو ټیم هم نشته چې هغه بغیر سکیورټی دی لوي.
ډاکټر محمد عرف دا هم ویل کسو هم د پولیو کې سنو کې ډیر کمی راغلی دی خو ولې د پولیو ضد ساسکینا انکاریان مور پلارو شمیره کې نور هم زیاتوالی شوی دی.
اوس اخیری دوه درې روندونه چې زمون سمره شوی دي نو دې کې دا ټرند چې دی دا لګیا دی زیاتیږي انکریز کی بس دا مونږ بده وایو چې یاره د والدینو نه پوی ده.
دا دغه کمپاین باقاعده پرانستا نن دا خالی پورز دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈالی دا 400 ضلعی امیر مولانا محمد شم پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال 400 کی وکڑلا. دی مشال لیڈو تو ویل چی چل هم اس دا پولیو ضد ساس کو باندے شک نہ دے پکار او دا اسلامی نقطۂ نظر سرا یو جائز علاج دے اور ٹول علمانو پدے باندے فتوی ور کڑی دی.
ہمیشہ دا پارا منگ دا یو تجربہ دے چی کم کتابونا مفت تقسیمی گیا کم دوایانی مفت تقسیمی گیا ہم گیری ہو چی دی کسی چلے دا خودی گران دی خو بیا شکر دے منگ مطمئن شو چیرې دا چې کوم دی د یو طرف متعاون دی نو اوس تقریبا د علماو دا فتوا ده چې دا بالکل جایز دی څه نقصان هم نشته دی بلکې فائدې سرګندې دي بیا زموږ څه کارو چې په نارواو کې ځان په زور مبتلا کړو نو دا بالکل جایز دی ٹھیک دی موږ خپلو بچو لم ورکو
د یادونې ده چې تیره میاشت د چارسدې په سر کې یونین کونسل کې یو ماشوم کې د پولیو وارث تصدیق شو چې د 2013 یعنی روان کال د خیبر پښتونخوا لومبنې د پولیو کیس وو د یونیسف یو چارواکي دا نوم نه خودل پشرت مشال لیړو ته ویل چې تیرو څلورو کالونه په پاکستان کې د پولیو وایرس او په ناروغو کې ډیر کمی راغلی دی
بل خو د حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا په هر ایواز لکه د دینی عالمانو نه علاوه د مقامی مشرانو کمیټې هم جوړ کړی شوی دی او چرته چې هم دا سیمور پلاروي چې ګنې د پولیو ضد څاڅکې نه انکار کوي نو دوی سره د جرګو د لارې خبرې تر کوي او په دې مطمئن کوي چې د پولیو ضد څاڅکو کې هیڅ زیانمن سیز نشته دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې وروستیو کې په پاکستان کې د کویلی په قانونو کې د مرګ ژوبلې پیښې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر خواریکه خو ژوند له لاسه ورکړ د کومې وروستو چې د مدني ټولنې غړو او کان کنستونکو احتجاجونه پیل کړل له حکومت یې غوښتنه شروع کړه چې د دوی د حفاظت لپاره د اقدامات وکړي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج صحیح راکوي
د پاکستان د کویلې په قانونو کې بیا بیا د وژنو پیښې رامنځته کیږي او دې لړکې د کان کنستونکو د غیر حفاظتي اقداماتو پر ضد د بشري حقوقو تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو او کان کنستونکو په احتجاجونو لاس پورې کړي دغه لړکې لومړی مظاهره یا احتجاج د جمعې په ورځ په دره ادم خیل کې وشو چرته چې یو سور زی وړاندې د کویلې د یو کان کنستلو پر وخت د شانګلي سره تعلق لرونکي نه خواریکه وجل شوی وو د دې مظاهرې راجوړونکي د مدني ټولنې غړي سرزمین افغاني مشال یو ته ویل که حکومت د دې مزدورانو لپاره حفاظتي اقدامات ونه کړه نو دوی به د بشري حقوقو د نړیوال تنظیمونو سره تماس نیسي نو موري په دې اړه وی
all mines regulation consolidated binds rule on more kumchi this mutalaqat safety qawaneen di ko qabil e amal di dakhal ko da tatawur tera qanun sazi pakar da khantam qanun sazi mukammal taur par shivida maujood da khabar sirf aur sirf amal daramat se kya amal daramat se likhegi
د کان کنستون کو خاریکا خود حقونو حفاظت لپاره دویم احتجاج په دروانی میاشت په وښته منیټه په اسلام آباد کې کیږي د دې احتجاجي ناستي جوړون کې علي باش خان مشال ریډیو ته وی
په دې لړ کې مونږ احتجاج دا پلان کړی دی چې مونږ په اسلام آباد کې در رواني زیارت په 3 بجې مونږ یو کمیټي جوړ کړی دا د دې کمیټې مشري زمونږ د شانګلې دبار مشر او د شانګلې اکشن کمیټې چیرمن خاغلې نعیم خان په دې اداره پر مونږ اتملګری یو چون کې دا سپ ما یوازې چټکړه او خدای دې
بلپلو د مدنی ټولنې غړي او وکیل اسامه خاور سپریم کورټ کې درخواست ورکړې چې د کال 2013 تر 2013 پورې په بلوچستان ستانو خیبر پختونخوا کې د کان کنستونکو 15 سلويخ پیخې را منست شوی چې په کې 322 مزدوران مړه شوی دي او په دې کې زیاتره شمیره د بلوچستان د قانونو ده په کوم چې سپریم کورټ دروانی میاشت په 15 نیټه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان حکومتونو ته نوټیس لیږلی او جواب یې ترې غوښته چې د لړکې سې اقدامات کوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاسو مشال ریډیو ته غوښیوریدونکو په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای چې افغان کډوالو ته پاکستانی شهریت ورکول په اړه د عمران خان په اعلان خوشاله دي دوی وای کده پاکستان شهریت ورکړل کیږي نو د سره بعد دوی د کلونو راهیسې مسلې هوارې شي او دوی به هم د خپل بنیادی حقوقو مطابق ژوند اتیر کړي د کډوالو په وینا چې اوازې کراچۍ پورې د اعلان محدودول نه دي پکار بلکې نورو کډوالو ته هم د سہولت ورکول پکار دي افغان کډوالو ته د شهریت ورکول فیصله لا نه ده شوی خو عمران خان سلور ورځې وړاندې په پارلمان کې ویلی وو چې د سو فیصلې کول نه وړاندې بعد د ټولو سیاسي پارټیو نه تجویزونه اخلي دا چې په دې اړه په پاکستان کې مشت افغان کډوال سوای راځي چې وایو
ډاکټر ابراهيم خان زازم ډېرې افغانان به شمول زما ورته خوشاله دي خو دا سی خلک مشته چې هغه لک کنفیوز دی یا هغه دی چې هغه غواړي پوه شي چې د شریعت ورکول سره به چرته دا سی خو به نه شي چې مثلا افغانستان ته تګ راتګ حالتي بالکل دوی ته ویل شي چې نه که تاسو د شریعت واخستو نو افغانستان سره به ټول راشه درشه یا حالتي خپل شریعت د افغانستان ختموي. نو که چرته ایز اے ډول نیشنلټی دا ډاکومنټس ورکوي نو دا به ډېره ښه وي. او
زمانم الله ثانی دې دې او خاص ټول د افغان سټوډنټ یونین یو ریپرزنټیټیو ما او په خپل ځما د پېښور پانتون فائنانس کې ماستری مکمل شو. نو زما په نظر خدا یو نیک ګرام دی دا باید مخکې شوی او لکه څنګه په نورو ملکونو کې که تاسو وګورئ هلته یو کس پیدا شي بیا دا هغه له خو آلریډي هغه ورکي د هغه د نیشنلټی بیا د هغې کورنۍ ته هم ورسره ورکول. زما په نظر خدا یو نیک اقدام دی چرته که داسې عملي وشي دا به یو لویه لاسته راوړنه وي افغانانو لپاره به هم یو خاص تر سهولتونه رامنځته شي افغان کډوالو لپاره.
ډاکټر حبیب الرحمن عزیزي د لمز یونیورسټۍ نه ګریجویټ یم په ډینټل ډپارټمنټ کې بیچلر آف ډینټل سرجن یم. اول ستونزه دا ده چې د پېښور نه کله خپل یونیورسټۍ ته نو د دې کله ټکټ کوم هلته ما ته ټکټ نه ملاوېږي د افغان ریفیوجي کارډ باندې. اول سپوس مانا دا د این آی سي کې چې تا سره این آی سي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم زو د افغانستان ختیځ سیمو ته چرته چې د مدني ټولنو د همغږي شورا یو شمیر استازو د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د پارلماني ټاکنو څخه د ملاتړ ترڅنګ د ټاکنو پر کمیشن غږ وکوشې په انتخاباتو کې د شفافیت ته پام واړوي او له حکومت او سیاسي ګوندونو وغوښتل چې د کمیشن په چارو کې د لاسوهنه ودروي. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
په ختیځ کې د مدني ټولنو د همغږي شورا غړی عبداللطیف واحدی په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل دوی ته هغه وخت د ولسی جرګې ټاکنې د منلو دي چې شفافې ټاکنې ترسره شي او حکومت او سیاسي ګوندونه د ټاکنو د خپلواک کمیسون په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
د ننګرهار ولسونه او ځوانان د انتخاباتو د کمیسون نه یو عادلانه شفاف او خپلواک ټاکنې غواړي. حکومت دې باید په دغه پروسه کې لاسوهنه ونه کړي. دوی دې باید دغه پروسه د امنیت تامین لپاره کار وکړي او د حزب نه غوښتنه کوي چې ټاکنو کمیسون په کارونو کې مداخله ونه کړي.
تیر اونۍ د حکومت پر ضد د جوړ شوي ائتلاف په ملاتړ په ننګرهار کې د څو ساعتونو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون تړل شوی و چې بیا د امنیتي ځواکونو له لورې بیرته پرانستل شو. په ختیځ کې د مدني ټولنو د همغږۍ د شورا یو بل غړی قرار عزیزی په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې که د ټاکنو په پروسه څوک نیوکې لري په کار ده چې د قانوني لارو چارو څخه کار واخلي.
تر څو راتلونکی پارلمان یو ښه پارلمان ولرو هغه چاته رایه ورکړو چې هغه واقعا نقدار وي. د مدني فعالانو د په خاطر راټول شوي چې یو خو په هغه خلکو باندې غږ وکړو چې بې ځایه د کمیسون وخت نه ضایع کوي. کمیسون د خپل کار ته پرېږدي. هر حرکت چې کوي د قانون په چوکاټ کې دروازې د انتخاباتو نه تړي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاولا خوګیانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ولایتي اداره د ټاکنو د خپلواک کمیسون په چارو کې لاسوهنه نه کوي بلکې هر هغه څوک چې د کمیسون پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي ولایتي اداره به یې مخه نیسي.
امنیتی ځواکونو ته دنده ورکول شوې تر څو د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون د مراجعینو او د دې ادارې د کارکوونکو پر مخ پرانیستی وساتي. موږ د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون په چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوو. دوی ولې د شفافو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په موخه دوی له ولایت مقامه هر ډول مرسته او همکاري وغواړي. موږ ورسره همکاري ته ژمن یو.
ټاکل شوې چې د روان لمریز کال د تلې د میاشتې په 28 نیټه په افغانستان کې د ولسی جرګې لپاره ټاکنې تر سره شي. د ذکر وړ ده چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار په واټونو کې د حکومت پر ضد د ائتلاف پلویانو د روانو ټاکنو پر ضد د موټرو یو کاروان راویستی و چې د څو ساعتونو لپاره یې د خلکو پر مخ ټرافیک هم جام کړی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. اوریدونکو، لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناور. خیبر پختونخوا د چترال ضلع انتظامیه وایي چې په سیمه کې د بېروزګارۍ او غربت له وجې په لسګونو ځوانانو جنکي خودکشي کوي. د چترال ضلع ناظم حاجي مغفرت شاه تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې تېر کال له دېرشو نه تر پنځه دېرشو پورې او روان کال دولسو تنو ځانونه وژلي چې پکې زیاتره زده کوونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هند له پاکستان سره د مذاکراتو نه کولو لپاره پلمې جوړوي. نوموړي د خبره نن د قطر په دوحه ایرپورټ خبریالانو ته لاغې وروسته وکړه چې هند په نیویارک کې د هېواد او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ملاقات منسوخولو په اړه اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرم شاه وایي که د پاکستان حکومت د پولیو وایرس ختمولو لپاره خپلو اوسنیو هڅو ته دوام ورکړ نو زیات امکان دی چې راتلونکي کال به له پاکستانه د پولیو ناروغي په مکمله توګه ختمه شي. پاکستانی چارواکي وایي وفاقي حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره شاوخوا څلور ارب روپۍ خرچ کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو د تعلیم محکمې بیان په حواله وایي چې د سکولونو تعلیم په برخه کې په 950 منصوبو کې 15 مکمل شوي دي او د سلو پرایمري میډل او های سکولونو معیار ښه کولو کارونه دوام لري. د پاکستان د ریلوې وزیر شیخ رشید ویلي د ریلوې شعبې ښه کولو په موخه بادري سره نوي کسان برتي کوي. نوموړي نن په لاهور کې خبریالانو ته وویل ریلوې محکمې ته په بیړني توګه د 10,000 ملازمینو ضرورت دی. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه د پاسه 1,200 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ایران کې په پوځي پریډ په برید کې 40 کسان وژل شوي او 350 زخمیان شوي دي. سرکاري خبري ایجنس ارینا ویلي نن په جنوب مغربي ښار اهواز کې وسلوالو پر پوځي پریډ ډزې وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروګرام د سولې په لور ته. نن پر دې بحث شوی چې آیا د پاکستان او امریکایي چارواکو نوې ملاقاتونه به طالبانو سره خبرو اترو ته لار هوار کړي. د پروګرام کوربه بشیر کوخته
د سولې پر لور.
د امریکای لوړپوړو چارواکو پاکستان ته سفر او د افغانستان لپاره د امریکای د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه به د افغانستان د سولې په بهیر څه اغیز ولري؟ دا نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې چیړو. زه ستاسو کوربا بشیر ګواکم، هر کله مکوم. اوریدونکو، د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه هیواد د پوز مشر جنرال جوزف ډنفورد د ستمبر په 15 اسلام آباد ته تللی وو. پومپیو پر لاره په الوتکه کې خبرلاند ته ویل چې له پاکستانه په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې د امن لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې کې خپل کردار ولوبي. هغه د دې ملاقات وروسته هم خبرلاند ته ویل چې پاکستان سره یې واضح خبرې وکړي.
We talked about their new government, the opportunity to reset the
موږ د نوې حکومت سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري او اقتصادي اړیکو په بیا سمولو په افغانستان کې په سولې زتوګه د هواري لپاره په هڅو خبرې وکړې. یو داسې هواري چې یقینا د افغانستان په ګټه وي، خو چې امریکا او پاکستان ته هم ګټه ورسوي.
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د سیاسي چارو په طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره چې کوم ستراتیژي اعلان کړي، په هغه کې له پاکستان غوښتل شوی چې د افغانستان په سوله کې خپل رول په سمه طریقه ترسره کړي. یاد دی چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان تر لاس لاندې دي او کولای شي چې د پاکستان په خوخه خبرو ته راشي. د اسلام آباد دریز داده چې پر طالبانو یو څه اغیز شته دی، خو تر دې حد نه دی چې هغوی دې له لاسه ونیسي او د سولې مذاکراتو ته دې کښېنی. خو د طاهر خان په وینا پاکستان لا هم کولای شي چې په دې کار کې تر یوه حده ډېره مرسته وکړي.
د امریکې صدر تیر کال په اگست کې کوم ستراتیژي
کما پالیسی د جنوبی اسیا د پاره بیا پکې افغانستان د پاره نو هغه عملی کول زکه چې اوس پورې د ښکاری چې پاره کې نور کار پکار دی او د هغه بنیادی مقصد دا و چې طالبان د خبرو تراشي دا هم د امریکا تل خواهش پاتې شوی د پاکستان نه چې طالبان د هڅو کې هغه مذاکرات ته راشي مذاکرات اوس د امریکا په دغه شروع شوی دی لیکن د امریکا دا خواهش دی د نړۍ د هیوادونو د نور هم چې د کابل او طالبانو ترمنځ خبري وشي او بیا په افغانستان کې تشدد کم شي د پاکستان رول شته د پاکستان رول شته د پاکستان اسولتکار والا رول شته پاکستان چونکه په دغه خبرې کې چې طالبان خبرو تکي نه ولي په 2013 کال کې مریږي اسلام آباد سره دې متاته وقوف د افغانستان او د امریکا او د نورو هیوادونو د پاکستان نشته چې هغه خپل رول ولري
دا سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا ټول کله او خار ولی زاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی زاری
امن واری
دلتا بس کر دکاندار ولی زاری
امن واری
دلتا نجار پیرادار ولی زاری
امن واری امن واری
بس نو دا
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وري. اسلام آباد ته امریکایي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی و چې امریکا پاکستان ته د ترګري سره مبارزې په لړ کې هر کال ورکوونکو پیسو کې 300 میلیون ډالر نور زنډولي. دلیل یې دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. پومپی ویلی له دې کارې پاکستانی چارواکي خبر کړی وو او ورته ویلی وو چې دوی د ترګری په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي نو ځکه دا پیسې نه ورکي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کروي چې دغه کار به په پاکستان د فشار اچولو لپاره ګټونه لري. د هغه په وینا امریکا باید پاکستان سره ښې اړیکې وساتي ترڅو هغوی په دې قانع کړي چې د ترګری په ضد جګړه کې سمه مبارزه وکړي.
ته پر یو ملک زور نشي کولی چې ستا د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړي. دا کار یوازې د اړیکو په ښه کولو سره کېدای شي. ما فکر کوه چې امریکا به په پاکستان کې د نوي حکومت سره نوي اړیکې قائم کړي او د پلونو د سوځولو پر ځای به پلونه جوړ کړي. د سولې بهیر ډېر زیات اهمیت لري. ټولې خواوې باید په اخلاص سره په دې کې خپل کردار ولوبوي. پاکستان هم یو محدود کردار ترسره کولی شي خو زما په خیال چې څومره تمه ترې کېږي هغه پر حقیقت نه ده ولاړ.
ژوندون ته باد مینه یک زارې دی وطن لالای بم بیمار نشی انا
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ تر سوګند اخیستو وروسته په لومړی خبرو کې ویل چې له پاکستانه د غوښتنه لري چې کم 3.3 بلیون ډالر یې په 13-15 کلونو کې ورکړي د هغې په ځواب کې د ترګري سره سمه مبارزه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې پاکستان دغه مبارزه نه ده کړې او په بدل کې دوکه ورکړې ده خو اسلام آباد دریز لري چې دوی د ترګری پر ضد ډیره قربانی ورکړي دا په کار ده چې د امریکا په شمول نور هیوادونه هم دا قربانی وستایي. د سیاسي چارو په اجازه خټک وای د ولسمشر ډونالد ترامپ پر اتک سره امریکا د پاکستان په وړاندې خپل دریز نور هم سخت کړي او تمه ده چې د طالبانو سره د سولې لپاره به ګټه ولري. په همدې حال کې امریکای د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی ټاکلی. خلیلزاد په خټه افغان دی او په کابل او بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی. د نوموړي د ګمارنې او دا چې د هغه راتګ به په افغانستان کې د جګړې په کمولو او سولې راوستلو کې څه ګټه وکړي کنه. د سیاسي چارو پوه د امریکا په اوماها کې په نیبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدی سرمو په همدې اړه مرکه کړې ده.
د یو شخص په توګه چې د ټولو مسایلو کې عمرو کې دخلو د دراتک بیرته صحنه ته او د امریکا د بهرنی چارو سلاکار په توګه زه فکر کوم د افغانستان لپاره مثمر تمام شي.
پاکستان خلاف سخت دریز دپاره پیژندل کیږي په دې حالاتو کې چې د پاکستان امریکا د مرسته غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي د زلمی خلیلزاد ګمارنه به پاکستان لپاره څه معنا ولري؟
ګورې د هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه باید د حقایقو په اساس وي. د امریکا پانګونه په پاکستان کې د پاکستان سره د دې مرستې په میلیاردونو ډالر دي، اما کومه توقع چې کېدله هغه مرستې چې پاکستان باید ورکړې وي هغسې نه وي. هر مرسته چې کېدله پاکستان په وعده ورکوله هغه وعده باندې به وفا نه کول. نو فکر کوم اوسنۍ اداره په دې قانع شوې ده چې خپل موقف او خپل دریځ د پاکستان سره په اړیکو کې د سر نه وڅېړي او هغه اصلي موقف چې باید پخوا اخیستل شوی هغه واخلي. نو دغه موقف برابرول دپاره داسې اشخاص ضرورت ده چې هم فکر وسي او هر حقایق چې ورته معلوم دي هم په ډیپلوماټیکو کړیو کې، په سیاسي کړیو کې، هم په استخباراتي او نظامي کړیو کې دغو په اساس خپل روابط وټاکي او د خپل اوږدمهال اهداف لپاره کار وکړي.
خو احمد صاحب تاسو وایي چې ډېر توقع بدونه ساتل شي، خو د خلکو تمه به څه وي خصوصا د طالبان سره د مذاکراتو په اړوند؟ آیا زلمی خلیلزاد به څه وکړي؟ شي
مشخص توګه ډېر توقع باید ځکه نه وي. زلمی خلیلزاد یو شخص دی، انسټیټیوټ نه دی، انسټیټیوټ د امریکا حکومت دی. افغانستان کې بعض سیاسیون کېدای شي ځکه توقعات ډېر زیات ولري ځکه زلمی خلیلزاد د افغانستان په داخلي چارو کې دخیل سړی و. د پخوا د سابقې په اساس فکر کوم د هغوی توقعات هم ډېر دي. خو زه فکر کوم زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې دپاره د یو چوکاټ برابرولو کې د امریکا حکومت دپاره یو د تسهیلګر رول لوبولی شي. نه دا چې هغه لوی محرمه وي چې افغانستان ته په سوله راوړي، اما زلمی خلیلزاد به دا وکړی شي چې نه یوازې داخل د افغانستان کې بلکې د سیمې په کچه وضاحت وکړي چې داسې یو چوکاټ یو ماحول رامنځته کړي چې امریکا او هغه ملکونه چې غواړي په افغانستان کې سوله راوړي سره مخامخ کې نه وي او لارې چارې ورته ولټوي. نو زما په فکر د نقش په تحصیلونکي نقش وي، نه د پرېکړه کوونکي.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو د مشال ریډیو 19 خبرونه ټولنی او سختری زیتا د 19 خبرونو ته د لړۍ په روانه برخه کې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون تکته نشوي ده. دا چې په پاکستان کې سختری زی د دې قانون ناسم استعمال ته څنګه لار هواره کړی او لسی لکه مستونزو او کړاونو سره مخامخ کړی دی. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنا او سختریزی
د مشال رادیو 19 خبرونه ټولنا او سختریزی کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سختریزی پر بیلابیلو تعریفونو او د دې پدیدې پر ډولونو بحث واوریدئ. کته هم سختریزی یا تندلاریتوب په د تیرو څو کلونو کې ډیر امسوي خو دا ډیره زړه سابقه لري. د ټولنه او سختریزی خبرونه په دې برخه کې د دې پدیدې پر تاریخ بحث وې دي چې لکله او لکم ځای فلسفي په سخت دریزی کې خپل فکر او نظریه یوې داسې انتها ته رسول کیږي چې د مقابل لوري خبرې او نظر ته څه ډول احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. پر دې سربیره په دې پروسه کې خپل فکر او نظر د زور له لارې پر نور تپل کیږي او آن ځینې وخت دا پدیده تشدد او ترهګرۍ ته هم لاره هواروي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزی ریښې د اروپایي هیوادونو لخوا د افریقایي او آسیایي هیوادونو په وړاندې له استعماري تګلارو سره نښلوي. نوموړی د اتلسمې او نولسمې پیړۍ وختونه یادوي.
تعلق د هغه وخت سره دی کله چې د مسلمانانو ملکونه خاص کر او د نورې درېمه دنیا او دا ملکونه هر کله اروپایي طاقتونو په خپل قبضه کې واغستل. دا یو داسې عمل و چې دوی سره د مسلمانانو نړۍ چې ډېره مضبوطه وه مخکې، یا د هغوی یو خپل تاریخ و، هغه راغی د دوی اروپایي اتحادو په اثر کې راغلی. د هغې خلاف رد عمل په طور باندې ډېر په هغه ټیم کې تحریکونه اوچرېدلی شول. هغه ټیم کې د سخت دریزی د سوچ هم منځته راغی او داسې لیکونه وشو او داسې خلک منځته راغی چې هغوی دا سوچ وکړو چې مونږ به د طاقت په ذریعه خپل مسالې حل کړو. هغه و د ازادۍ جنګونه یا د ازادۍ دپاره و.
شریعت خان زیاتوی چې کله په شلمه پیړۍ کې د استعمار پر ضد جګړې پیل شوې نو اروپایي طاقتونو له مسلمانو هیوادونو څخه کډه وکړه. خو د نوموړي په خبره په دغو هیوادونو کې د اروپایانو جوړ کړل سوي نظام یو شمیر ستونزې راولاړې کړې، ځکه چې مسلمانانو د هغه نظام د چلولو تجربه نه درلوده.
چې هر کله چې اروپایي طاقتونه د مسلمان ملکونو لاړل، هغه وروسته چې کوم نظام پرې خو د هغه نظام کې شخړې راغلې، هغه داسې چې مسلمانانو د اروپایي چې کوم د هغې ملت سیستم یا نیشن سټیټ سیستم په هغه طرز باندې حکومتونه جوړ کړل، او انګریزانو یا د فرانسوانو هغوی ټولو خلکو هغوی داسې نظام پرېښودو چې هغه د هغې په د یورپ په شان کې و. هغې ته مسلمانان یا خپل یو الیټ چې ورته د یو اعلی طبقه د اقتدار پرېښودله، هغه اعلی طبقه ډېر د حکومت د چلولو ډېر مختلف تجربې وکړلې. څوک پکې ډېر سیکولر شولو، څوک پکې اسلامي نظام راوڅوکې شو، که چا دا دواړه یو بل سره مشترک کړلو خو هغه کامیاب نه شو. مسلمانان ملکونه تقریبا ټول په حکومت کولو کې، په انتظامي ډانچو درولو کې او د خپل ملت په جوړولو کې ناکامه شو.
د مسلمانانو په مشرۍ په یو شمیر آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د شی حکومتداري د نشوالي له کبله خلک د نظام پر ضد راوپارېدل او د سخت دریزی او تشدد نوې څپه پیل شوه. شهریار خان د دې لاملونه څه دا ډول په ګوته کوي؟
یو وجه دا غي دا و چې د دې تجربه نه و، یا د دې سره د نوې نظام د ترولو څو تجربه نه لرله. دا غي نه علاوه دا چې سیستم شروع شو چې پاره کې دا وی اقرب او پروري شروع شول، یو هغه نظام یو ادارې جوړ نه شول. نو خلک چې کوم دی هغه ته هغه چې کوم ویلفیر د خلکو تراحت ملو نه شو. نو په دې مسلمانانو بالکل کې انصاف ختم شو، په دې کې انصاف را نه وي، په دې کې روزګار را نه وي، په دې کې سیاسي عدم استحکام جوړ شو. د سیاسي غیر استحکام نه د وجه دلته کې اقتصادي عدم استحکام چې دایره وځي، بیروزګاری جوړ شو، دایره وځي غربت جوړ شو. د دې ټولو له کبله دلته کې داسې ماحول جوړ شو چې خلک مجبور شو چې هغوی د حکومت خلاف یا د خپلو حکومتونو خلاف هغوی یو سختریزه سوچ پیدا کړي. دې کې داسې خلکو وو چې یار زمونږ کېدی شي زمونږ د مسلو حل دارې چې مونږ دا نظام بدل کړو یا په طاقت په ذریعه بدل کړو.
په اسلامي نړۍ کې د سخت دریزی یو بل مهم لامل د پان اسلامیزم په نامه سیاسي غورځنګ بلل کیږي. د پان اسلامیزم مقصد د یو واحد اسلامي ریاست جوړول دي. دا مفکوره که څه هم ډیره زړه ده او د ځینو شنونکو په باور د اسلام د پیغمبر راورسته د مسلمانانو خلیفګانو ته منسوبېږي، خو په پرمختللي دور کې د دې بانی سید جمال الدین افغان بلل کیږي. په 19 میلادي پیړۍ کې د دې غورځنګ د تقویې یا ودې لپاره د مصر او ترکیه په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ په دوو جهتونو کې وویشل سول، چې د یوه مشري امریکا کول او د بل هغه شوروي اتحاد. پر سیاسي اختلافات سربیره د دواړو جهتونو اقتصادي لیدلوري هم بیلول، چې امریکا د کیپیټالیزم یا سرمایه دارانه نظام او شوروي اتحاد بیا د سوشلیزم تر چتر لاندې د جرمن فلاسفر کارل مارکس د انساني برابرۍ د تعلیماتو پیروي کوله.
په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو پوه او ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا د سوشلیزم په ضد پان اسلامیزم نظریه ته تقویه ورکړه او افغانستان یې د تجربهګا په توګه وکاراوه. د نوموړي په وینا دا عمل هم د سختریزي خورولو لامل شو.
د امریکای بوک پالیسۍ کې راوا چې د سوشلیزم بنیاد چې کوم دی نو هغه کې ایتیزم دهریت چې کوم دی د هغه یو بنیاد لري، یو فلسفي یو سپاره کې د فیورباخ فلسفه چې مارکس په لکړی و نو هغه سپاره کې موجودو. دلته کې د هغه د پاره د هغه رد د پاره د پان اسلامیزم کوم نظریه چې کوم و هغه امریکای ته ډیره زیاته سون منشوا او هغه په دنیا کې د پان اسلامیزم چې کوم مخکې نظریه جوړ شو شروع کړي شو هغه لا تقویت ورک او د هغه په نتیجه کې په ټوله اسلامي نړۍ کې د سوشلیزم خلاف یو جنگی شکل ورکول چې د جنگ په شکل کې د رابیدار شي او دا اسلام چې کوم دی د اسلام د جهاد کوم نظریه دا هغه منګه د سوشلیزم خلاف استعمال کو چې هغه امریکای او سرمایدار ملکونو او دا غي ملګرو ډیر په خطرې کا د هغه لپاره افغانستان خپل تجربه دا جوړ کړه او افغانستان په تاله ترګه.
په 1950 کال کې د دویم نړیوال جګړې راورسته بیا تر 1991 کال پورې چې کله شوروي اتحاد وویشل سو دا موده د سړې جګړې په نامه یادېږي. په دې دور کې کڅه هم د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ مخامخ تو د جګړه ونسوه، خو د پردې تر شا دواړو د یو بل د کمزور کولو بیلابیل حربې وکړولې. شهریار خان وایي په دې موده کې افغان روس جګړه او د ایران انقلاب هم په سیمه کې د سخت دریزي لامل شول.
هغه یخ جنگ کې د شوروي اتحاد او بلخوا د مغربي اتحاد یو بل سره جګړه و په هغه کې د مسلمان ملکونو کې سیاست ډېر زیات شو او پای کې دا چې ګوندونه هم را مخ کړی شو چې د یو بل خلاف د پراکسي په تور استعمال کړی شو. هغه سره دغه سوچ راغی چې یاره مونږه د وسلې په زور باندې هم خپل خوخه کول شو، دوی ته د دواړو غاړو نه مدد ملو شو او دوه واقعیت داسې شوي دي په مسلمانانو په دنیا کې چې هغه یو اسلامي انقلاب په ایران سره راغلی او بل هر کله چې شوروي فوج په افغانستان راغلی دا دوه داسې شوې تر ترهګرې ته یا وسلوال دغه ته ډېر زیات کومک ملو شو. نو په هغوی کې موږ دې ګوندونو یا داسې سوچ والدا دا وکتل چې مونږ دا کټ په ذریعه یو سوپر پاور یو ډېر غټ طاقت له هم چې کنټرول کړو شو او یا یو اسلامي نظام په بل کې راځي دا هغه نه پس دا سلسله شروع شو او بیا یخ جنگ هم ختم شو. چې یخ جنگ ختم شو دوی خپل حکومتونه هم کمزوري وو او هم خپل خلکو د خپل خلکو د پاره هیڅ داسې ژوندۍ کې څه خبر بدلون نه راوستي نو دوی داسې ګوندونو ته دا سوچ تر کا د زلمي کول رجحان جوړ شو یا څه واشو.
له 1990 کال څخه تر 1988 کال پورې د افغان روس جګړې پر مهال نه یوازې یو شمیر عرب اسلامي هیوادونه له افغانستان سره ودرېدل، بلکې د امریکا په مشرۍ غربي قوتونو هم د روس په ضد د پاکستان لاري له افغانانو سره مالی او پوځي مرسته وکړه. په دې جګړه کې غربي قوتونو افغانان د مذهب په نامه راوپارول او د دوی لپاره د شونځیو په نصاب کې هم د جهاد او مذهب ډیر استعمال وکړ. په پاکستان کې د کوټ په نامه د ویترنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې افغان روس جګړه په پښتني ټولنه کې د سخت دریزي یو مهم لامل وګرځیده.
ټولو کې غټه خبره چې هغه په افغانستان کې د جنگ یو غټ د وجه جوړ شو، خو هغه جنگ چې په څه طریقه هغه جنگ وکړي شو او د هغه لپاره کوم پالیسي اختیار کړی شوې د روسیانو د مقابله کولو لپاره، نو هغه زما په خیال سي او غټه وجه جوړ شو د پښتنو په سیمه کې د انتها پسندي د زیاتېدو. خو خیر کومګه د پښتنو د سیمه د چکم زمګه کلچر دی هغه سره کومګه د دې لګه غونته کمپیریزن وکړو، نو موږ په دې نتیجه مو رسو چې س انتها پسنده ول س لګ ډیر عوامل زمګه کلچر کې سناس سيزونه پدې کې شامل دي لکه څنګه بدل شو یا داسې د دا سې سد سد سې الیمنټس څنګه په کلچر کې مو. خو دا غینا زموږ مچې دا څه قسم مذهب په نامه باندې چې سمره د خلکو ته هتیار ورکړي شو او بیا د ایتل د مذهب په نامه باندې یو جنگ کولو لپاره د دې ټریننګ وشو، نو دا یو ډیر غټو یو اهم وجه څنګه په دې سیمه کې دا انتها پسندیدو زیاتې جوړش.
د افغان روس جګړې پر مهال په اسلامي نړۍ کې ګڼ جهادیان وروزل سول او د جهاد په نامه یو شمیر ډلې جوړې سوې. له دې جګړې وروسته بیا هم دغو جهادیانو خپلې وسلې پر مځکه نه کښېښودې او یو شمیر بهرني جنګیالي بیا هم په افغانستان کې پاتې سول. په 1994 کال کې بیا په وسلو سنبال د طالبانو په نامه د مدرسو سلګونه زده کوونکي او فارغین د پاکستان د چمن له لارې د افغانستان سپین بولدک ته داخل سول او د یو نوي تحریک بنسټ یې کښېښود. دې ډلې د افغانستان د پخوانیو جهادیانو او جنګ سالارانو په ضد جګړه پیل کړه چې بلاخره په 1996 کال کې پلازمینه کابل هم ونیوي. پر دې ډلې د پاکستان د مرستې تور پورې سو چې تر اوسه لا هم پر پورې کیږي. تر دې وروسته د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د امریکا په نیویارک او ویرجینیا ایالتونو کې پر جګو سوداګریزو ودانیو او دفاع وزارت د تشتول سو الوتکو په واسطه بریدونه وسول چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل سول. امریکا د دې بریدونو تور پر القاعده شبکې پوری کړ چې هغه وخت یې مشر اسامه بن لادن او یو شمیر غړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ول. د دې بریدونو په خبرګون کې امریکا د 2001 کال د اکتوبر پر 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه او مشر خبریال اویس توحید وای پر افغانستان او عراق د امریکا بریدونو هم په سیمه کې سخت دریزی ته لاره هواره کړل.
9/11 کے بعد انتہا پسندی کی جو لہر پوری اسلامی دنیا کے اندر ہوئی
ہے جو 11 ستمبر ترپیخ وروس تھا د سخت درزی چپا ٹول اسلامی نڑئی تھا وہ غزیدلا پر افغانستان او عراق بردون تپ کتو پ اسلامی ہوادون او پاکستان کی خلق کو دا فکر وکڑ چی غیر مسلمانان یا د دوی پ وینا کافران پر مسلمانانو غلبات لا سکول غواڑی او زمک کلتور ورانول غواڑی دا ڈول دا یوا بیانیا جوڑا شوا
لدی بیانیه ورسته طالبانو یو شمیر نوی ډلې جوړ سوی چې د سخت ریزی پر دریز ولاړ وي او د هغو کسانو او حکومتونو په ضد د جګړې اعلان وکړ چې د دوی په اند غیر اسلامي افعال یا اقدامات تر سره کوي. اوس هم په سیمه کې په بیلابیلو نمونو یو شمیر سخت ریزی ډلې وجود لري چې د خپل مفکورې د ودی او د خلکو د جلبولو لپاره کار کوي. دا چې سخت ریزی په پاکستان کې کله او څنګه پیل شو او اوس په څه حال کې ده دا هر څه به د ټولنې او سخت ریزی پر راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم. سوکاله ژوند ولرئ.